دا مشال رادیو دا دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې دی. دا مشال رادیو په دې خبري غړي کې موز ګل ایاز او شاین بنری هر کله کو په روان خبرونه کې په پا پاکستان افغانستان غړي کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونه تر څنګ د جسس قاضی فاضل صاد کیس د خبر پختونخوا صوبائی بجټ تر څنګ راپورونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم درخبرو. خو لومړی وار ورکو شاین بنری ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
ستړي مشه ورو مېره دی وخت مهم خبرونه. سپریم کورټ د جسټس قاضی فایز عیسی پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع شوی ریفرنس کل ادم ګرځولې دی. د خیبر پختونخوا حکومت نن د 2020 یوویشتم مالي کال بجټ اسمبلی ته وړاندې کړی او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په دوحه کې د طالب مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. سپریم کورٹ د جسٹس قاضی فائز عیسی پر ضد په سپریم کورٹ سپریم جوډیشل کونسل کې جمع شوی ریفرنس کل ادم ګرځولې دی. دا پریکړه د سپریم کورٹ لس کسیز ډلې نن کړې ده. حکومت د جسٹس عیسی پر ضد تیر کال د مې په میاشت کې په سپریم جوډیشل کونسل کې درخواست جمع کړې وو او په هغه تور پورې کړې وو چې په لندن کې ځنې جایدادونه اخستي او حکومت نه دی خبر کړی. جسټس عیسا دا تورنه رد کړی وو. ویلي وو چې دغه جایدادونو مالک نه دی. نوموړي د دې پر ضد سپریم کورٹ ته خواست کړی وو. د خیبر پختونخوا حکومت نن د 2020 یوویشتم مالی کال بجټ اسمبلی ته وړاندې کړ. د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه د روان مالی کال لپاره د 923 بلین روپو بجټ په داسې حال کې وړاندې کړ چې د اسمبلی د ودانې نه بهر د صوبې استادانو او نورو سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د اضافه لپاره احتجاجي لاریون ترسره کاوه. په عین حال کې صوبایي حکومت له وفاقه د بجلی د خالص منافع د پیسو غوښتنه کړې ده. د وزیر اعلی دفتر په یو بیان کې ویل شوي چې محمود خان پرون په اسلام آباد کې د منصوبندې د وفاقي وزیر اسد عمر سره لیدلی او ورسخه د بجلی د خالص منافع ترڅنګ په قومي مالیاتي کمیشن کې د خپل برخې د پنګ غوښتنه کړې. د یادونه وړ ده چې وزیر اعظم عمران خان تیر کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له کبله خیبر پختونخوا ته د بجلی د خالص منافع پیسې نشي ورکولې. د کوهاټ ډیویژن جرګې د سوري لاندې د کرک او کوهاټ ضلعو د تیلو او ګیسو د ریلټۍ لپاره احتجاجي ناسته په رنګین آباد چوک کې دوام لري. د احتجاجي ناسته روانه میاشت په 15 نیټه پیل شوې ده چې پکې د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د صوبایي اسمبلی غړي او د عوامي نشتلګونو او نورو سیاسي ګوندونو ځایي مشران او د سیمې اوسیدونکي شریک دي. د جرګه له حکومته د انګو کوهاټ او کرک ضلعو لپاره د رایلټۍ غوښتنه کوي او دا وایي چې د تیلو ګیس کمپنۍ دی د زهرجنو موادو مخنیوي وکړي ځکه چې ورسره په سیمه کې رنځونه ډېر شوي دي. احتجاجي ناستې ته په وینا کې د اسمبلی غړیو میانې سارګل کاکا خیل، ملک ظفر اعظم او خانزاده شهادت خان نن د احتجاج په توګه د صوبایي اسمبلی د بجټ په غونډه کې د شرکت نه کولو اعلان وکړو. د اسمبلی غړو مشال لیدو ته وویل چې د صوبې حکومت ورته د کال 2013 راهیسې د رایلټۍ پیسې نه دي ورکړې چې خواو شا 9.5 ارب روپۍ جوړیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر د 1,15,000 نه اوړېدلی دی. د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم د جون تر 19 په هیواد کې ټول 1,63,383 کسان له کووېډ 19 ناروغۍ جوړ شوي دي، خو 3,229 ورڅخه مړه شوي هم دي. پاکستان کې ډاکټران شکایت کوي چې دوی په اسپیټالونو کې د اسانتیاو د نشتوالي سره مخ دي. د پاکستان حکومت د مې په 9 ټولبند نرم کو، خو د جون له 14 راهیسې د یو شمیر ښارونو په ځینو برخو کې د زیاتو پیښو تر ثبتېدو وروستو 14 ورځنی ټولبند اعلان کړی دی. او د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشرانو سره کتلي او ورسره د سولې په پروسه خبرې کړې دي. محمد صادق خان نن مشال لیډو ته په یو بیان کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د روغې جوړې او سولې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مده مشال اړین واوریدل چې شاهین بنری وړاندې کول. که دربر وردون کو د خبرونه په پیل کې مو درته ویلو چې په روانه خبری غړي کې تاسو لپاره په ګنډشمیر موضوعاتو راپورونه لرو. خپل همکارانو سره هم خبرې کوو. خو په پاکستان کې مهمه خبر اوس دا وخت کې دی چې سپریم کورټ د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد په سپریم جوډیشن کونسل کې جمع شوی ریفرنس نن کالدم ګرځولې ده. پرېکړه د سپریم کورټ لس کسیزه ډلې نن کړې ده. لنډ فیصله اورولې ده. په دې فیصله کې نور څه تفصیلات دي، څه معلومات دي، دا وخت کې را سره اسلام آباد د مشال رادیو همکار ترخان صاحب ټلیفون پکړ خلې. ترخان صاحب ستړي مشه ترخان صاحب، لومړی راته دا وایي چې په کوم ګورو سپریم کورټ کې د جسټس قاضي فایز عیسا پر ضد چې کوم ریفرنس صدارتي ریفرنس جمع شوی وو، دا اوریدنې ډېر زیات کوګورو د میاشتو راهیسې روانې وې او نن سپریم کورټ خپله فیصله واوروله. که زموږ درنو اردوونکو سره د دې فیصلې په اړه لږ تفصیلات شریک کړئ.
سپریم کورٹ لسو قاضیانو ججانو په متفقه توګه هغه ریفرنس چې د سپریم کورٹ د قاضی جج قاضی عیسا خلاف د صدر لخوا دایر شوی و دا هغه د لندن کې حکومت دا وکړه چې د داسې جایداد دی د ښځې په نوم د اخیستې دی، د زامنو د بچو په نوم باندې دا خسته دی پاغي او دا جیداد صدارتی ریفرنس کی دعوه شوی وا چې دا پاکستان کی چې کوم دی قاضی دی جد عیسا خپل اساسي هغه عدل تک پاغي کی دغه ذکر نه دی کړی. دی بنیاد باندې د خلاف دا یو عریضه یو ریفرنس دی چې هغه نن سپریم کورټ په متفقه توګه مسترد کړ او د قاضي عیسا په دې اړه باندې دغه درخواست منظور کړ او بیا دا ریفرنس دلته سپریم جوډیشل کونسل ورته وایي چې هغه د قاضیانو د ججانو خلاف حکومت صدر هغه ته رجوع کولی شي که شکایت وي او قاضي نو دا درخواست هم کړی چې د کیس ته سپریم جوډیشل کونسل ته اون لیږل شي، هغه درخواست هم منظور شو. بل په دې مختصر فیصله کې دا خبر هم شوې ده چې د کم د ټیکس معاملې دي د جیداد پاړه باندې هغه د سپریم کورټ معامله نه ده، چې هم دغه یو نقطه د قاضي عیسا چې کم وکیل دی منیر ملک هغه دا خبره په سپریم کورټ کې کړې و چې دا مسله د سپریم کورټ نه ده، دا سپریم جوډیشل کونسل نه ده، بلکې دا د پاکستان چې کم د معصول کم ای پی آر چې ورته وایي کم اداره چې دا مرکزي دا هغه سره د سپریم کورټ په فیصله کې دوه مهم ټکي دادي چې د ټیکس معاملات چې کوم دي د جج یا هغه د خزي هغه به احتیار تا چې کوم د معصول کوم اداره ده د مالی اداره ده هغه ته ولګل کیږي او په یو هفته کې به هغه د دې فیصله کوي، لکه دغه خزي ته به نوټس ورکړي او فیصله وروسته دغه اعلان شو چې 13 ورځ د قاضي عیسا خزي د بهر نه چې هغه بهر جون کوي هغه د ویډیو د لارې هغه تفصیلات فراهم کړل د خپل جیداد پاړه باندې چې کوم جیداد حکومت دا خبره کوي چې 2011 او د 2015 ترمنځ دا جیداد قاضي عیسا د خزي او د زامنو د بچو په نوم باندې اخیستی او دا یې دلته ښودلې نه و. نو هغه پرون ټول تفصیلات ورکړه د ویډیو د لارې سپریم کورټ ته او سپریم کورټ ته د قاضي عیسا خزي و چې دا ټول معلومات د پاکستان اف بی آر تا دا ورکړی دی او دا پټ نه دی. هغه دا خبر هم کړی و چې هغه آزاد ده او دا هغه جیداد دی، هغه انکار نه کوي چې هغه سره بیا د قانوني ماهران و چې هغه کیس مضبوط هم شو دا سپریم کورټ فیصله کوي. دا فیصله وروسته یو بل مهمه خبره کوم چې وکیلانو خبري کانفرنس وکړو ځکه په دې کیس کې د پاکستان چې کوم د وکیلانو تنظیمونه دي تقریبا د پاکستان اکثر خارونو لوی تنظیمونه هغه هم درخواستونه ورکړي چې هغه په دې کیس کې نن وکیلانو بیا دا خبره وکړه چې دا دته د قانون دته د عین دته د ازادۍ دته د سچای د داغه یو ګټه ویل چې دوی په دې کې بریالي شول چې د قاضي عیسا خلاف داغه په نظر یو بی بنیاد ریفرنس درخواست ورکړ شو چې هغه نن رسیو دی چې دا د پاکستان د عین او پاکستان د قانون او دستور طاهر
خان صاحب پدې کې دا هم د څنګه تاسو د پاکستان رسنۍ هم وکتلې تاسو خو ویلې چې د وکیلانو اتحادیه او موږ وګورو په دې رسنیو کې مظاهری هم شوي وي په دې لړکې د مختلفو د وکیلانو اتحادیه کړې وي خو په نننی چې کله دا فیصله اوریدله نو د حکومتي وکیل او پخوانی د قانون وزیر فاروق نسیم او هغه موجودو شهزاد اکبر هم موجودو نو هغه رسنیو ته ویلو کنه حکومت
سپورے دا خبر دا مهم سوال دے تر دے وقت دا حکومت دا دے فیصلے پاڑ باندھے دریز موقف بیان رد عمل نہ دے راغلے البتہ لگ شی بوڑان دے حکومتی سرچنوں دا خبر اوکڑا چی وزیر اعظم تا پدی اڑ باندھے معلومات اور پیشے بھی دے بریفنگ اور پیشے بھی دے انتظار دے چه د حکومت د وکیل لخوا یا د حکومت لخوا یا د صدارتي دفتر لخوا په دې اړه سوري شي لیکن تر دې وخت تاسو سره چې زه خبرې کوم د دې فیصلې په اړه باندې د حکومت هیڅ قسم بیان نه راغلی بل یو مختصر خبره کوم لکه تاسو اجازه راکړئ د قاضي عیسی خلاف ولې لکه ډیر خلک دا تپوس کوي چې د قاضي عیسی خلاف ولې دا ریفرنس ځکه پاکستان کې په دې باندې بحثونه کیږي چې شیان خدا سری چې ډېر خلکو باندې شکونه کیدی شي نو ګوره دلته پاکستان کې چې کله اسلام آباد سره نږدې په آباد کې د حکومت د نواز شریف خلاف هغه وخت یو ناستوا یو پرلتو یو دھرنا
وو په 2010
کال کې 2010 کال کې چې هغه اسلام آباد هم ټول ګډوډ کړی وو او هغه وخت دا سوچ چې دا د حکومت خلاف د دغه یو تحریک لبیک پاکستان په نامه یو مذهبي ډلې دا د چاپلم سبان ذکر کړی دا په پاکستان کې هغه وخت یو هغه وخت میډیا لکه ذاتی مو خبرې بکې دي نو دا یو سوچ چې د دغه خلاف چې کوم حکومت یو اپیل دایر کړی او دغه درنی خلاف چې معلومات یو چې د دې په شابه باندې سوق وو نو دوه قاضیانو چې یو په قاضي ساو هغه د دغه خلاف یو فیصله ورکړی و او په هغه کې هغه وخت کې په فیصله کې دا امر کړو حکم کړو چې دا د معلومه کړی شي چې د دې خلاف د دې په ځسو کو نن ګورا نن په عدالت کې د قاضي عیسی وکیل منیر ملک دا خبر هم کړه چې د فیض آباد د درنی د فیصلې لیکون کې حکومت غوښتل د په نظر چې هغه لری کړی هغه د سپریم کورټ نه وباسي او هغه وخت هغه فیصله کې د پاکستان فوج تم دا ویلی شي چې لکه په سیاست کې دا د قهیر خلاف ورزی ده بیا تحقیقات او امر ورکړی شوی چې دا د معلوم کړی شي چې کوم هغه وخت الزامات وو دا غیر تحقیقات شي هغه وخت کې په دې فیصله کې د حکومت د هغه وخت کې د ځنی خلکو لخوا ځنه خلکو لخوا په میډیا باندې هغه دباو دغه مزمت مشوي او د هغه تحریک لبې خلاف امر په دغه فیصله کې دام شوی د قاضي سا او یو بل ججو چې دغه خلاف د ګامونو واخستي چې د ریاست خلاف هغه وخت کې مظاهره کړې و د منتخب حکومت دره غوړولو کوشش کړو لیکن دغه فیصله نه رسته بیا دغه فیصله بالکل عملي شوی تر اوسه پورې نه ده
صحیح طاهر خان صاحب ډیره زیاته مننه د تفصیلاتونه چې تاسو را سره شریک کړو خوشاله اوسئ قدرمن اوریدونکو د مشال په اسلام آباد کې د مشال رادیو همکار طاهر خان صاحب چې په د سپریم کورټ د چیف د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد په سپریم جوډیشل کونسل کې جمع شوی ریفرنس مسترد کړی یا کلدم ګرځولې دي دا پریکړه د سپریم کورټ لس کسیزه ډلې نن کړې د مختصر فیصله ورکړې ده دا صدارتي ریفرنس سدې تیر کال جنوري میاشت کې دا خبرې مخې ته راغلي وي چې د جسټس قاضي فایز عیسی پر ضد د بینامي جایدادونو او د پلټ کې ولسمشر عارف الوی یو ریفرنس هغه کړو دا ریفرنس صدارتي ریفرنس په اگست میاشت کې په 2019 تیر کال جسټس فایز عیسی په سپریم کورټ کې چیلنج کړو لاغې لوستو بیا د دې اوریدنې روانې وي صدارتي ریفرنس سو عمدہ پختنه می په اسلام آباد کې وکیل عبدالرحیم وزیر اډوکیټ نه کړی دا نو هغه په جواب کې راته ویل دیو د می رستو یو
دا دا بنامی ترانزیکشن کی سونا یا دا بنامی جے کم جائیداد دی دا الریڈی مختص ہم مطلب دا شریف کیس کیم شیو نو اصل خبر دا ہم دا چے بار بار مو دا خبر کہو چے دے خلاف چے کم ریفرنس تے دا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہم ویلی دی باسو پاکستان بار کونسل ہم ویلی دی چے دا ریفرنس تو بدنیتی باندھے رہا دا ریفرنس دا سینا دا چھے مطلب دا وفاقی حکومت نیت ٹھیک نو دا کال دی فائر عیسیٰ دا دو پلار کے وقت خنڈ ہو دا به چیف جسټس جوړېدو. نو په دې وجه د دوی سره څه ټوس ثبوت نه و. داسې یو کمزوری شان د کیس جوړ کړی و او دې کمزوري کیس په بنیاد باندې د خلاف مطلب دغه ریفرنس دایر کا. د دې آلریډي څه ویټیج نه و, یو وزن یې نه و, یو وقت یې نه و.
عبدالرحیم, دا هم راته وایي چې صدارتي ریفرنس اورېدنه بیا د سپریم کورټ ټول ججان کوي؟
جی بالکل, د دې لپاره بیا مطلب سپریم کورټ رجسٹر سره دغه اختیار وي چې هغه بینچ ورته جوړ کی, مطلب دوه کسیزه بینچ وي, درې کسیزه بینچ وي, لارجر بینچ وي کنه, نو یا فل بینچ. نو په دا کې مقصد دا دی چې هغه د دوی اختیار دی کنه, سپریم کورټ رولز دي, نو هغه اوریدي چې دوی سره مکمل اختیار شته, ولې چې مطلب دوی د سپریم کورټ کې دغه شی چیلنج کړی.
اوس چې صدارتي ریفرنس کالدم وګرځول شو, نو د دې روستو د دې خلاف خو بیا دغه بیا چیلنج کېدی نشي؟
نه ګوره, په دې کې د شي راځي سپریم کورټ اپیکس کورټ چې مطلب سپیریر کورټ چې په دې نه فاس بل کورټ نشته. البته د دې سوي چې کله سپریم کورټ هو یو فیصله ورکی کنه, نو په کې بیا د نظر ثانی یو غشته د سره پر یو آپشن شته, خو نور بس په دې کیس کې په نظر ثانی کې مطلب یو ډېر ماینر وړو کې غونډه مطلب دوی ته پر فیور کېدی شي, خو مشکل راغه په دې کې مطلب بس د فاکت په دې کې څه ریلیف ملاوېدل مشکل دي.
د قانون له پلوه کوم دې فیصله ته وګورو, نو قانون له پلوه دا د حکومت لپاره څومره اثر لرلی شي دا ریفرنس چې یو د جج خلاف حکومت کړی وو؟
مین خبره دا ده چې په دې حکومت باندې ډېر تورونه ولګېدل, دا وسې کوم حکومت دی, دا انډایرکټلی یو په غیر محسوس طریقه باندې د په عدلیه باندې بار بار وار وکړو. که موږ وګورو په دې وس کیس کې جسټس قاضي فایز عیسا, د دې هیڅ ګناه نه وو. ما ول خبره درته وکړله چې دا ټول پاکستان چې کوم وکیلان دي د دې نمائنده یو فورم دی, کونسل دی, پاکستان بار کونسل دی, هی بیان راغی, پریس ریلیز راغی, د سپریم کورټ بار اسوسیشن هم پریس ریلیز راغی. دی ورته وی چې جسټس قاضي فایز عیسا خلاف بدنیتی باندې ریفرنس دائر کړی دی, دا د وفاقي حکومت ناکامی ده, پارلیا باندې د وار دی, نو دا به مونږ چرته هم پرې نه ږدو. ولې چې دا خو لګوي کې سمته چې یو جج بلیک میل کوي, سمپل از دیټ. نو ورته دا وسم په وفاقي حکومت باندې د دې شي ډېر بد اثر دی چې کم قانوني حل کې دي, سیاسي حل کې دي. دا د وفاقي حکومت په مختصره الفاظو کې بس دا وایم چې دا دوی ناکامی ده او دا دوی بدنیتی ده, چې مطلب دوی داسې قسم ریفرنس جوړوي.
عبدالرحیم ایڈوکیٹ ہوں چھ پاکستان کے دا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دا خلاف دا صدارتی ریفرنس پا اڑے را سرا معلومات شریک کول چھ صدارتی ریفرنس اوس او پدے کے شکم پریکڑا گڑی دا دا دی موضوع سیاسی اڑخم سیڈو قدر من اوریدن کو پا اسلام آباد کے را سرا سیاسی چارو شنون کے انعام اللہ خٹک دا ٹیلیفون پکر خدے. انعام تاستا ہر کلے وائم مشاہ لڑو پدے خبر وانے کے
مننه ګول یاس مننه.
انعام څنګه تاسو وا هم ردل تاسو په اسلام آباد کې موجود یې, فیصله راغله, څنګه ګوري د دې اثرات حکومت لپاره څه کېدی شي؟
ها بالکل ګول یاس, د نوړان د تاسو د کم قانوني ایکسپرت چې کم دا خبره کوله چې په دې قاضي فیض عیسا کیس کې سندھ بار کونسل, پاکستان بار کونسل, دغه شان نور پولیټیشن سیاست دانان چې کم دي, دغه شان یو اٹارنی جنرل هم پکې ریزاین کړی دی او ویلی و چې په دې کیس کې هیڅ سم نشتا. بیا موږ قتل چې حکومت په دې ځد باندې او چې خامخا د ادارې فرنس فایل شي, اگر چې کو تاسو سوچی نو دی جسټس قاضي فیض عیسا زمنګا صدر عارف الوی تا لیټر هم لیکلی او ورته ویلی و چې ګوره دا دا وجه ده چې زما خلاف څه نشته, یو کریکټر اساسینیشن زمنګا کیږي. نن ګولایاز په اسلام آباد کې دا ټاک آف دا ټاون دی, دا حکومت کسان غلی دي, پخپله وکیلان هم دا خبره کوي چې نن ډېر غټ سیټ بیک ته دا وګورې چې حکومت د پاره چې ته یو داسې ریفرنس فایل کو چې هغه باره کې سپریم کورټ وي چې په دې کې لیګل لوپ هولز هم دي او دا په بدنیتۍ باندې چې کم دی دا ریفرنس فایل شوی دی. نن که موږ وګورو نو سپریم کورټ چې دا شی ریجیکټ کو دا کواس کرو مسترد کړو, د دې دا مطلب شو چې اوس کچره بیا هم دی پی نو بیا به یو نوی ریفرنس تی دایر کئی داغه د نن د قاضی فایزی سا چه کم تر اوسه پورې ریفرنس او دا ریجکت شوی دی. اوس پس یو نوی الزام دی لګی ان کیس کچره بیا هم دا ریفرنس خبره کیږي یا حکومت په دې خبره باندې زد تراشي چې نه موږ به خامخا دا ریفرنس چې کم بیولوجیکل ان ته رسو. خو دا نن انفیس آفیس د گورنمنٹ دپاره ډیر د شرم مقام دی او یقینا سره چې موږ سره یو څو وفاقي منسترانو دا خبره او د ریکارډو کا چې فیډرل گورنمنٹ کې زیات تر کسان چې کم و هغوی دا وی چې دا ریفرنس نه دی په کار. خو ګلایاز په دې ځای کې دا یو خبره ډیره مهمه ده چې دا د جج یا د وکیل د طرف نه دا ریفرنس نه فایل شوی بلکې نامعلومه غونته کې یو ریپورټ راغلی و چې بس دا قاضی فایز ایسه زمونږ نه دی خوښ او بس د تنګول په کار دي. یو نیم کال دا
اینم دې کې دا ګورو که پاکستان بنګه سیاسي تاریخ ته کتنه وکړو نغشن یو ریفرنس پخوا هم راغلی و د پخوانی چیف جسټس افتخار محمد چودھری خلاف. په پاکستان کې کوم ګورو د ریفرنسونو او د ججانو خلاف او بیا دغه چې کوم اثرات دي د حکومتونو لپاره نو دا څنګه تاسو سیړی؟
بالکل ګلایز تاسو خبره سی یو کچه مخکې یو امر جنرال مشرف کې کړه ریفرنس هغه په وخت کې دغه شو افتخار چودھری خلاف کمپین شروع سونه هغه مونږ کتل چې یو امر ته ډیر ټف ټایم ملو شو او دا وکیلان او یو لیګل ریولوشن اونته کې راغی په دې ملک کې او سیاسی ګوندونه هم ورسره ملو شو هم بالکل دا هغه ریپلیکا ده د جسټس قاضی فایز عیسا کیس هم هغه دی د افتخار چودھری هم تعلق د بلوچستان نو او د جسټس قاضی فایز عیسا تعلق هم د هزاره کمیونټي نه دی او د بلوچستان نه دی. نو دا هم یو امپریشن کیږي چې لکه دا وړو صوبو خلاف هم حکومت کې کم دی یو یو سټینډ اخلي او ډیر غلط سټینډ اخلي. خو په دا وخت کې کوم پولیټیکل امپلیکیشن دي د دې ډېر زیات دي او د دې خط سیټ بیک لکه مونږ چې تاسو ته مخکې وې پی ټی آی ګورنمنټ د پاره دي دا هغه حکومت چې دا په ځان باندې نوم هم طریق انصاف ښیښې دی یعنی انصاف ورکولو والا دی. خو اوس دا خبره هر چا ته څرګنده شوه چې قاضی فایز عیسا یو معصوم جج دا هغه د فیملی دومره کریکټر اساسینیشن وشو دا هغه بچی هم چیز شو دا هغه ښځه هم چیز شوه په دغه کې دوی تنګوله ځکه هغې کې څنګه بیان کړی دی
پلټنې ته کېدلې. بالکل انعام دې کې که موږ ګورو په دې کیس ته اورېدنې که موږ لږ شانې جایزه واخلو نو د پاکستان د وفاقي د قانون وزیر خپل څوکۍ نه استعفا ورکړه او بیا په سپریم کورټ کې هغه د دې کیس پر بیل کړه. تاسو په خبر په شروع کې ویلي چې اټارنی جنرال سارنوال هغه خپل دندې لرې شو چې دی په دې کیس کې نشته. خو حکومت لپاره څه آپشنز دي یا څه لارې اوس نوري دي؟
بالکل ډیر زر تر زر به یو میټینګ هم د وفاقي حکومت د طرف نه راشي او دغه خبره پکې ډیسکس کیږي چې د دې امپلیکیشن څه دي وفاقي حکومت اوس څه وکړي څنګه میډیا ته ځان ښکاره کړي څه خلکو ته ووایي چې ممکن دا ریفرنس د یو نیم کال وچلو د دې نه سره ووتل د سپریم کورټ وخت ضایع شو په دې ملک نور هم د لکو نه زیات کیسونه په سپریم کورټ کې پینډینګ دي. نو دا خامخا دا هغه سوالونه دي چې د دې جواب به وفاقي حکومت خلکو ته ورکوي ځان ته به ورکوي دنه لکه ما چې څنګه تاسو ته ووایي چې ویدن فیډرل کیبینټ داسې کسان شته هغې وي چې دا موږ یو ډېر مس اډوینچر واخیستو داسې نه وو کېدل په کار. اوس دا اوس تر اوسه نه سوشل میډیا باندې دا هم راځي چې فیروغ نسیم او صدر مملکت ته ریزاین ورکړي ځکه چې دوی دا ریفرنس فایل کوو. اوس ته وفاقي حکومت سره د فیس سیونګ دپاره څه کول په کار دي د دوی به څه سټریټجي دا به په یو تیر شوو یو ورځ دوه ورځو کې مخکې راشي. خو په موجوده حالاتو کې خلک دا وایي او زیات تر سوشل میډیا کې مونږ ابزرو نو باغې کې دا خبره کیږي چې صدر مملکت ته اوس خپل ریزاین ورکړي ځکه چې د یو معصوم جج خلاف یو ریفرنس دایر کړی او په هغې باندې د قوم ډېره خرچه وسوه بلا خلکو ورته مشورې ورکړي چې داسې مه کوئ. د دې نه علاوه سیاسي ګوندونه او په خصوصا توګه اپوزیشن چې کم دی هغه به دا ایشو ډېره ایکسپلایټ کړي او دا چې څنګه ما مخکې وې چې د وفاقي ګورنمنټ لپاره خصوصا توګه باندې د پی ټی آی ګورنمنټ لپاره ډېر غټ سیټ بیک دی او خلک اوسه نه دا وایي چې په بنیګاله کې جټکې راغلي دي بل ځای هم پکې ښیي. خو مطلب مې دا چې ګلایاز دا یو فیوټایل اډوینچر و د دې نه هیڅ قسم ته راو نه وتل او
صحیح انام ډیره زیاته مننه صحیح انام ډیره زیاته مننه چې تاسو را سره خپل نظر شریک کړو خوشاله اوسې د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ کډمه ورونکو له اسلام آباد د سیاسي چارو شنن کې او خبريال د دان ورسپانه سره کار کوي انام الله خټکو چې په پاکستان کې د سپریم کورټ د لسکسیزه بنچ نن پریکړه کړې ده چې جسټس قاضي فایزي صاحب پر ضد چې کوم صدارتي ریفرنس وو هغه مسترد کړی دی خارج کړی دی کله دمی ګرځولې دي په دې اړه تاسو قدر منو اوریدونکو تفصيلات واوریدل د قانون په لاره او سیاسي چارو په نظر باندې هم تاسو په دې اړه خبري واوریدلې مشال رډيو سره وسی او د دمی روستو با زو په خبر تا چرته چې د خیبر پختونخوا صوبای بجټ وړاندې شوی تفصيلات یې سدي خو دوی د میروستو
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال لوتا داسې غوږی خدمت کو د میډیا مخکې څنګه تاسو ویل چې د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه من صوبایي بجټ وړاندې کړو چې ټول حجم یې 923 ارب روپی دی ل په خبره د صوبایي سملای ودانی څخه را سره د مشال اډیو همکار غلام غوس ټلیفون په کار خره غلام غوس لري مشه
مننه غولای یاسین
ملام اوس کله موږ درنو اردوونکو سره د بجټ چې کوم مهمه برخه دي کاغه سره لګي شریک کوي چې نن صوبایي بجټ وړاندې شو څنګه ما ټول حجم یاد کو خو د کی نورې کمی مهمه خبرې دي
بالکل جی دغه حجم هم د کده وخت موږ خپل اوریدونکو ته وویلو چې دا حجم نه سوا درش عرب روپی دی په دې کې بیا دیو په مختلف زاویو سره د دې دغه کړی دی تقسیم کړی دی کله زمشوی ضلعو او د ما بولاندې نه موجود چې کوم د خیبر پختونخوا ضلع دی دغه په حساب وګوري نو تیمور صلیب جګړه په خپل بجټ تقریر کې دا ویل چې په دې کې نه سوا درش عرب روپو کې د زړو ضلعو لپاره د یعنی د زړې خیبر پختونخوا لپاره سره پاسه وسوا یو کم سلوی خراب روپی دی او دغه شند زمشوی قبایلی زلو د پاره پدی کی یو سل 3.9 ارب روپی دی نو بیا په بجټ کې دغه قبایلی زلو تفصیل امر کړی شوی دی چې دا یو سل 3.9 ارب روپی څنګه دینو پدی کی چې دغه وایو نو دی کی دی دا ورکړی دی چې 250 ارب روپی چې کم دینو دا قبایلی ضلع چې کم سرکاري ملازمین دی داغه تنخواګانې دي دغه شان شپږ دیش ارب روپی قبایلی ضلع سره چې کم پندونه یې چې کم داسي پنګامي صورتيال کې ډیپټي کمشنران او غي مصرف کولای شي نو شپږ دیش ارب روپی اغری دغه شان د سالانه ترقیاتی پروګرام د پاره پدی کی سلیری شراب روپی دی نه هم په دغه باندې بیا نوې ترقیاتی کارونه کیږي د سلیری شراب دغه یادی کړی دی او چې کوم د ضلعو خپل ترقیاتی پروګرام مې راوي ته ډیسټریکټ ای ڈی پی وای نو په هغه کې د قبایلی ضلعو لس ارب روپی دی او دغه شان بیا د لس کلن پرمختیاي پلان د پاره د قبایلی ضلعو یو کم 500 ارب روپی دی خو دا خو بجټ د یو کال لپاره یې خلک دغه رواني منصوبې بیا په یو کال کې څنګه سم مکملېږي نو یو کم 500 ارب روپی په کې دغه یادې کړې دي او ورسره د غیر ملکی چې کوم مرستندوی ادارې په قبایلی ضلع کې کار کوي 12.1 ارب روپی دغه یادې کړې دي نو په دې کې د قبایلی ضلع
د قبایلی ضلع څنګه تاسو ویلې تاسو څنګه دا ویلې چې د قبایلی ضلع لپاره چې څومره پنګونی مختص شوی دی صوبای حکومت د بجټ نمخ کې هم دا خبره کوله چې په د روغتیا لپاره به دوی خصوصي پاملرنه کوي نو تیمور سلیم جګړه په دې بجټ کې د صحت لپاره څومره پنګونه مختص کړی ده
جی بالکل د صحت لپاره بالکل په بجټ د بجټ تقریر په پیل کې شي کوم نه نو هغه دا ویل شي دا د بجټ کې د ټولو نه زیاته پنګه چې کومه ده چې یو زګه د پاره مختص شوی ده نو هغه هم د سیادت د پاره ده. او پاره کې مهمه خبره دا وکړه چې سلیری شرب اروپو باندې به یو کورونا پن یا مالی پنګه دی لږه کوي هغه باندې به د کورونا د مخنیوي کارونه کوي. دغه شان یو سلیری شرب اروپي د روغتیا د نور لکه د هسپتالونو د سهولتونو زیاتولو د دغې لپاره دي. دغه شان په دغه یو سلسلیری شرب اروپو کې مخکې د دوایانو لپاره څه د پاسه دوه ارب روپۍ وې، د هسپتالونو اوس دا څلور ارب روپۍ شوي. او دا یې وویل اهمه خبره چې څه کال یعنی په روان مالي کال کې به د خیبر پښتونخوا ټولو وګړو ته چې کوم دی نو صحت انصاف کارډ ورکړی کېږي. خو بله مهمه خبره دا وکړه چې د تیرو دریو میاشتو نه چې د کرونا د کم صورتحال دی نو په دې کې چې کومه دغه ده صوبه ده نو د یو سل شپېته ارب روپو د مالي کمی یا د خسارې سره مخ شوې ده. بله خبره یې پکې دا وکړه چې په بجټ کې نوي څه ټیکسونه چې کوم دي نه دي لګول شوي، بلکې دا یې ویله چې وایش داسې کاروبارونه یا نور شیان دي چې په هغې باندې د ټیکس په شره کې چې کوم دی نو دغه شوې دی کمی شوې دی. دغهشان د سالانه ترقیاتي پروګرام لپاره چې کوم دی نو دا ویله چې یو سل شپږ ارب روپۍ مختص شوي دي. او د وړاندې نه چې کوم ترقیاتي کارونه روان دي چې هغه حساب هم پکې واچوي نو بیا د ترقیاتي کارونو لپاره ټول بجټ درې سوه او ولس ارب روپۍ چې کوم دي نو
دې کې غلام قوس پدې کې دې کې یو خبره ده هم راځي که موږ وګورو په وبای حالاتو کې وفاقي حکومت چې کله بجټ وړاندې کړو بیا د هغې نه پس سند حکومت هم برنابل ورځ به چې کوم بجټ وړاندې کړی وو ټیکسونه نه لګولي نو صوبایي حکومت هم دا پریکړه کړې ده.
بالکل جی، پدې کې لګا یادونه ما مخکې وکړه چې ټیکسونه دیو نه دی لګولې، بلکې وایش داسې کاروبارونه دي یا نور داسې دغه شیان دي د استعمال شیان دي چې په بازارونو کې دي وایش دغه یو لیست دی ورکړی دی، بلکې په هغې باندې د ټیکس په شره کې د وړاندې نه چې کوم ټیکسونه دي نو په هغې کې رقم کړی دی یعنی کړی دی نو دغه د دغه خیال یې ساتلی دی. او دغه چې کوم تیمور سلیم جګړه دی هغه په خپل تقریر کې بلکې د بجټ تقریر هغه کاپیم چې کوم دی نو هغه مونږ ته راغلل په هغې کې هم دغه خبره موجود ده چې نوي څه ټیکسونه نه دي لګول شوي، بلکې د وړاندې نه چې وایش کوم داسې دغه دي کاروبارونه او شیان دي په هغې باندې ټیکسونه چې کوم دي هغه کم کړی شوي دي.
غلام قوس دی یو ځکه چې پښتنې زیاتې دي، تیمور سلیم جګړه چې کله د بجټ متن لوستلو نو په هغه وخت کې د اپوزیشن ګوندونو او د بجټ نه پستا تاسو سره خبرې هم شوې دي، هغه څه دریزو
په دې کې خو لکه دا ځل خو د کورونا وایرس صورتحال و دلته په دغه کې په صوبه کې نو چې کوم دغه شخصي میډیا ده یا د سرکاري میډیا نه علاوه چې کوم نورې رسنۍ دي هغې ته دننه د تلو اجازه نه وه. خو بهرحال مونږ هلته کې دغه وو ځینې سرکاري ملازمینو د پرایویټ سکولونو هغه کسانو احتجاج کولو نو د شملې پورې زه ورغلی وم نو د اپوزیشن ګوندونو سره مونږ په دې باندې خبرې اترې کړې دي. دغه شان چې کوم د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر دی د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې سردار حسین بابک دی او ځینې نور چې کوم د اپوزیشن ګوندونو دغه دي مشران دي هغې سره ما خبرې اترې کړې وې نو هغې دا ویله چې د وړاندې نه وزیر خزانه چې کوم تیمور سلیم جګړه دی هغه چې تېره اونۍ کوم بجټ دغه کړی وو په بجټ په حواله باندې کومې څرګندونې کړې وې نو هغه دا ویلي وو چې په ان ایف سي کې مونږ ته د مرکز نه پیسې نه دي میلاو شوي، بجلۍ د خالص منافع پیسې هم نه دي میلاو شوي. نو دوی دا غوښتنه کوي چې یاره صوبایي حکومت له پکار دي چې د صوبې د وسایلو په اړه باندې دا خو ټیک ده په بجټ کې اوس دا چیرې دي چې یعنې څلور سوه څلور ارب روپۍ به دوی له په ان ایف سي کې راځي او د بجلۍ د خالص منافع هم اندازه لګول چې اته پنځوس ارب روپۍ به رادغه کېږي او دغه شان څلور څلوېښت ارب روپۍ به د بینکونو نه قرض وغیرې اخلو نو ټول بجټ دوی دا وایي چې دا تاسو په دې باندې برابر کړئ. دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا د صوبې چې کوم دغه وسایل دي په ان ایف سي هېواد کې یا د بجلۍ د خالص ګټي د دې لپاره دي مؤثر اواز پورته کړي. ځکه عمران خان بله ورځې په کراچۍ کې دا ویلي وو چې په ان ایف سي هېواد کې او ورسره په اطلسم بدلون کې چې ځینې خبرې اترې دي نو دا مرکز نشي منلی. نو د عمران خان دریس خو واضح دی، خو دوی دا وایي چې د اپوزیشن دا دغه دی چې یاره دوی دی یو جرګه وکړي خیر دی دوی به ورسره ورسره کړي عمران خان مخې له دوی نشي ورتللی. خو یو تګلاره جوړول پکار دي که د صوبې دا صورتحال چې څنګه په بجټ تقریر کې بالکل په لیکلې بڼه دا خبره موجود ده چې یو سل شپېته ارب روپۍ چې کوم دی نو دا صوبه زیانمنه شوې ده او د دې په محصولاتو کې کمی راغلی. نو که را روان کال همدې چې دا کمی وي نو دلته کې خو به د پرمختګ کارونه او دا ټول سره به ډېر په بد لوري به بیا دا روانې. نو اپوزیشن دغه غوښتنه کوي چې د شوبې د دغه لپاره اواز پورته کول په کار دي چې په بجټ کې کم څه ولیکلی شي، نو په کار ده چې هغه ته بیا د مرکز نه وام غشتلی
شي. ډېره زیاته مننه تفصیلاتونه غلام غوث، د خپل ځان ډېر خیال ساتئ قدرمن ودرکو. له پیښوره د مشال لړیو همکار غلام غوث، چې د خیبر پختونخوا د صوبایي بجټ چې نن صوبای د خزانی صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه وړاندې کړو، ټول حجم 973 اربه روپیو د اسمبلی غونډې ته وړاندې کړو، د کې نوی د قبایلی ضلعو لپاره 88 اربه روپۍ مختص شوي دي. همدغه شان د حکومت د وینا سره سم د روغتیا لپاره هم او د کورونا وبا د مخنیوي لپاره هم فندونه ځانګړي شي. تفصیلات تاسو باوریدل مشال رادیو سره اوسه.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
مشال ریڈیو تاسو غوږی کړنو په کار کې د کوهات ډیویژن الوی جرګي اعلان شوی احتجاجي پرلت دوام لري. د روانې میاشتې لسمې نه پیل شوی احتجاجي پرلت کې د کوهات او کرک نه ټاکل شوی صوبایي اسمبلی غړو او د ډیویژن درې ضلعو کوهات، هنګو او کرک نه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشران او ځایي خلکو پکې ګډون درلود. د دې جرګې مشر میا نثار ګل کاکاخیل مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې صوبایي حکومت د تیل او ګیس رالټۍ په مد کې ډیویژن ته خپل حق نه دی ورکړی او دوی ځکه دا پریکړه کړې ده چې صوبایي بجټ په غونډه کې به هم ګډون نه کوي. خو د صوبایي وزیر جاولا بنگش به مشال لري ته چې حکومت روانه کښاله هوارول غواړي او په دې لړ کې اقدامات هم پورته کړي دي. تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپور کې وو.
د کوهات ډیویژن جرګې له اړخه اعلان شوی احتجاجي ناسته رنګین آباد چوک په مقام دوام لري. احتجاجي ناسته کې کرک او کوهات نه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ګوند سره تړاو لرونکي د صوبایي اسمبلی غړو په شمول د ډیویژن درې زلونه د عوامي نېشنل ګوند، پاکستان راهي حق ګوند او نور سیاسي ګوندونو مشران او ځایي خلک شریک دي. د جرګې مشران او شریک خلک غواړي چې هنګو، کوهات او کرک زلو ته د نوې آوازې د شپږو کالو پاتې د تیل او ګیس رایلټي یا برخه زر تر زره ورکړي شي، بلکې د تیل او ګیس کمپنیانو لړخه زهرجن مواد او لوجې د کینسر او نورو مرزونو مخنیوي د زمکو نوی نرخونو ټاکلو باندې د اوچا او نشبې په مقام د سخلو اوبو منسوبي جوړولو او د تیل او ګیس کمپنیانو کې ځایي خلکو ته روزګار ورکولو په شمول نورې غوښتنې پوره کړې شي. احتجاجي ناشته تخپل خطاب په وخت د کرک او کوارټ نه ټاکلې شوی صوبایي استادو میانه سرګل کاکخیل، ملک ظفر اعظم او خانزاده شاداد خان د صوبایي بجټ غونډې نه د پریکون اعلان کړي. په دې مهال د صوبایي اسمبلی غړي میانه سرګل کاکخیل مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت د کال 2013 نه دوی ته د رائلټی پیسې نه ورکوي چې درې واړه زلو برخه پکې د 9.5 اربه روپو نه زیاته جوړیږي.
جو بجټ د حکومت تیر شو، دنه مخکې بلم تیر شو، باقي کې کومې وادي وی هغه ایفا نه شول. نو پرون دلته کې مو د بجټ بایکاټ اعلان وکړ، مو د مذاکراتو انکار نشته. مو پښتانه یو، مو پوهیږو چې خبرې په جرګو باندې په نصیب باندې ختمیږي.
صوبایي حلقې پی کې یو اتیا نه ټاکلې شوی خانزاده شاداد خان وویل چې دوی به خپل احتجاجي ناسته ورو په ورو غځوي او دا هم امکان لري چې یاد ډیویژن خلک خپل حق لپاره سړکونو ته راووزي.
داسې سیملی یا داسې بجټ موږ لپاره یا موږ خلکو ته هیڅ ضرورت نشته چې سیملی په فلور باندې مو आवाज نشي اوریدل. موږ هم ته خپل حق غواړو، سیملی په فلور غواړو، خلکو لپاره غواړو. په چې غځي کې دا نشي اوریدل نو موږ دا فیصله کړی دا چې دا بجټ کې موږ دا درې وړ ایم پی نو بایکاټ اعلان کوو. او تو پر ځنې تعلق دا موږ سټپ بای سټپ یعنی خلکو ته هغه شی مخکې نه نشه کوو، نو سټپ بای سټپ مخکې روان یو او ان شاء الله چې کله وخت راشي خلک چې دا روډ ته راوځي.
سبزلی خټک چې یو ځای خبريال هم دی وایي چې د جرګې غوښتنې نیغ په نیغه د ولس سره تړاو لري.
ترونو خلک چې په دې محفل کې ناشتي چې هغه ته د خپل مزکو چې کوم دا غو جایز حقوق دي یا د چا په مزکه کې تیل او ګیس راوځي یا پایپ لاین په تیر دي فلو لاین چې ورته وي هغه ته دا مطلب چې هیڅ قسم ته پیمنټ نه دي شوی یا د هغه فصلونه چې کم دي آتا به شوی دي هغه ته پیمنټونه نه دي شوی یا غینه علاوه یو بل ډیر خطرناک شی ده چې هغه ته کیمیکل وای. نو ا کپنې راشي ته زمکه کې کیمیکل واچي، تا ته نلو کې کیمیکل واچي، انا تا سروي متاثر کیږي.
بل خوا صوبای حکومت کرک نه د کمی اسمبلی غړي شاید خټک په مشوره کې یو کمیټه جوړه کړي کوم چې به د جرګې مشرانو سره مذاکرات کوي. پاره مو د یادې کمیټې او د صوبای اسمبلی غړي زیول بنگش نه وپختل، نو د وویل چې حکومت روانه کښله هورول غواړي.
نو کوشش خو مودادې صدا ده چې د ساوث ریجن کیساده کوارد ډیویژن نو د کیو مو کوششن دا کو زمو د خپل علاقو د بر حکومت طرف نه زورم مو ریلیف ورکول شو نو دی علاقو کې واسم ریلیف ورکو ورته اور دینه مخکم د کمیټې جوړ شو او هغه کمیټې بیس باندې یو اتھارټي جوړ شوې ده اویل اینڈ ګیس ریئلٹی په مت کې ترګه پیسې په پیله خرابې ده نو هغه نه بعد څونکه اوس ور باندې رہے هغه تھرٹی جوړ شو نو دا پیسې بوس خرابې کینا نو اوس دا پتن شایي زړه د دې خلکو احتجاج سره پاره دي.
احتجاجي ناشته روانه میاشتې 15 مینه پیل شوې چې لا تر اوسه دوام لري. پرسته کې هم د یادو زلو صوبای اسمبلی غړو بیا بیا احتجاجونه کړي او پیښور های کورټ هم یادې غوښتنې زر تر زره پوره کولو امر کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
درکو دا مشال اډیو خبریال ممتاز بنگش پر پور کې مو د کوهات ادلوري جرګي غوښتنو په اړه واوریدل چې ځای خلکو غواړي چې تیل او ګیس ریلټی په مت کې ډیویژن ته خپل حق ورکړي. د دې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر ضیا الله بنگش خبرې تاسو هم واوریدلې. مشال اډیو سره اوسئ.
د مشال اډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال ډیټا تاسو غوږیږئ. ډیر اسماعیل خان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره درې ځایونو کې سمارټ لاک ډاون یا احتیاطي ټول بند عملي شوی دی. چارواکو پر خلکو هغه کړی چې د سمارټ لاک ډاون او د ډاکټرانو په هدایتو عمل وکړي. ځای خلکو بیا مشال ډیټا سره په خبرو کې ویلي چې ولس کې د کورونا وایرس وبا په اړه پوهاوی زیاتره ځایونو کې راغلی دی او خلک په هغه هدایتو عمل هم کوي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا ضلع ډیرا اسماعیل خان کښې د لاک ډاون یا ټول بند خاتمې وروسته په کورونا اخته مریضانو شمېره زیاته شوې ده. په ډیرا اسماعیل خان کښې د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي دپاره په څومره سیمو سمارټ لاک ډاون لګولی شوی دی؟ اډیشنل ډیپټي کمشنر نور عالم مسعود مشال ریډیو ته په دا حوالې سره وویل.
درې ایریا سمارټ لاک ډاون پرې شوی دی. مدینه کالونی، ګړی سردوزۍ او اسلامیه کالونی شې څو ګالې دي. نو ور ده چې کوم پازیټیو کیسز په ویځو ډېرو غلي وي نو ایریم بیا کارڈن آف کریے دو بدک سے داوی اگر دا سے غان دو چھے کرفیو ٹائپ دو مطلب دو کورنا وی سڑائے وزی ایس او پیز مطابق ماس کھار شے پیراوی ضرورت یہ بھی آب یا میش پریش دی بار نہ چکنے ور پریش دی پریشر ڈیولپ کی جی میش مفت محمود اسپتال بندے مقصد داو چی میش وڈینا بالکل خالی ویس وڈینا شے پیشنٹ موجود دی.
نورعالم مسعود زیاتوی چی ولستا پکار دائی چی پخپلا دے سیاد دے مکمل طرفا وشولی شوی احتیاطی تدابیر خپل کی اور دے کرونا وائرس نہ خپل زانونا محفوظ کی.
دخل کے نا دا پیغام دا اور سرا ریکویسٹ ہندائی کہ کم ایس او پیز ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ایشو کری دی اگر ایس او پیز بندے دا عمل کا بھی چہ ضرورت کے نبی دے کورونا دا نو وزی چہ جے رشا جم گٹا بھی اختا دا ندرینی چہ دیر زیوت ایمرجنسی نبی بیموری ہسپیٹل دا ہاں ایون ایوائٹ کا بھی پدک طریقہ بندے وہ میجر دیر بیمورے چہ کم ٹرانسمیشن دا ایدہ مشت لوکا والا ایشی.
دے لاک ڈاؤن ختم ورستا دے ڈیرہ اسماعیل خان اولس دے کورونا وائرس دے مخنیوی دے پارا دے محکمہ سیات لطرفا وچولی شوی احتیاطی تدابیر بنے سمرا عمل کی دے ڈیرے یو سے دن کی ضیاء الرحمان نہ واروئی
لکاوان لاک ڈاؤن سے وہ پاگش خار کے نمر سیت نو خستہ احتیاطی تدابیر دینا اپنا کاول اور ویس کو فی الحال سے کیم دسمات لاک ڈاؤن دائی ادھاں سے خاطر خواد اسنا تاج نشتا دا زکا چھے ایما کرونا دو دیرہ خطیزی طرح بڑی خان جے پیلا کی وی لاکا پارین سے مو اطلاعات وقستی وی کیم کے دی خان دا مفتی محمود اسپتال دا چھے کیم کرونا وارڈ دا آسے فی الحال دے سیرس میشن نہ بالکل ٹاپتا ہے کیم رش و آوال وہ پتا بازور سے آگے 3% آنا دا زکا چھے خالق کو ویس پاہ جاتان بندے وڈر شوال تو ہر سڑائی ویس دا کی سامانی چھے کرونا شتا ہوں اور ڈرا پتیزی سارا پیلائی میں درہ ہونا دو نو آوال زخفال دے کورنا میں دا شای شیری کڑے دے چھے دے کور ولا نبرز دا باہر تا اور نور خالق ہاں پتا غیشی بندے دے سیری سامانی کڑے.
ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر نور عالم مسعود دا ہم ہوئے چھے پہ ڈیرہ اسماعیل خان کشے دریسا و یولس کسان پہ کرونا مرض آختا شوی وی چاہتا زنے مرش شوی اور یو سل دوار اویا مریضان روک شوی هم دی او دا وخت یو سل یو درشت پا کرونا آختا مریضانو علاج روان دای. اشتیاق ماسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو هر ورځ د کرونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
مشال ریډیو تاسو غواګي کډمر کو په افغانستان کې د ځینو کالجونو په هنتونو زده کوونکو د انلاین درسونو زده کړو زت احتجاج کړي. د زده کوونکو د سازمانونو غړو او مشرانو پرم په کوټه کې د احتجاج پر مهال مشال ریډیو تویل د سوبې ډېری برخې برېښنا او انټرنیټ نه لري او همدارا د خراب مالی حالت لوجي زیاتره زده کوونکو کی د انټرنیټ لګښتونه نشي زغملې. دوی له حکومت د ټولو وسانتیاو تر برابرول وروسته د انلاین زده کړو د پیل غوښتنه کړې ده. خوشاربا کې وای د لوړو زده کړو کمیشن په غوښتنه په لومړي پړاو کې د کوټي په پوهنتونونو کې د انلاین زده کړو بهیر پیلوي، خو که څوک انټرنیټ نه لري نو نه یوازې خپل سمستر پر ځای ساتلې شي، بلکې وروسته ورته وړیا سمستر هم برابروي. تفصیل د ایوب ترین پرپور کې.
د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کالج او پوهنتون د زده کوونکو لخوا د آنلاین کلاسز یا زده کړو په ضد د احتجاج لړۍ روانه ده. تېره ورځ د کوټ پرس کلب مخته د احتجاج پر مهال وینا کوونکو وویل چې د صوبې په زیاتره لرې پرتو سیمو کې انټرنیټ نشته او په کوټ کې ډېری زده کوونکي د انټرنیټ د کارونې وسایل نه لري. په دې ترڅ کې د کوټ پوهنتون یو زده کوونکی سمیع الله د مظاهرې پر مهال راته وویل
یو ریسورسز ورکی د نت ډیر ایشوز دی په مختلف علاقو کې او سوق په انوړه کې اوس سوق په کولو کې سوق بولان کې الټرنیټ نشته. هغه لک وسنګ کې لاس اخ هغه لپاره دی یو مطلب سولوشن راوستي الکوان لپاره دی ریسورسز د پیسو یو څه پاکټ منی د غوړ چې دی د نت خپل سولف کې زب مطلب دا مسله خپل په جیب سال کم ته به حل کې هر لک ونس حل کوله.
د غړول د پښتونخوا د زده کوونکو د اتحادیې مرستيال زونل سیکرټر نصیر ننګیال وایي چې د صوبې په اترو برق کې د 15 ساتو پوری بجلی یا برېښنا ورکول کیږي.
موږ په وطن کې 90% داسې علاقې دي چې الته بجلی 15-30 غنټو پوری دا برق نه وي، بجلی نه وي، لوډ شیډینګ وي. او بیا چې چیرې په کوم علاقو کې بجلی وي هلته د نت څوک تصور هم نشي کولای، انټرنیټ نشته هلته. بیا چې چیرې انټرنیټ هم یې چاته سہولت دي دا غوي سره ټول غریب لوستونکو کې دا غوي سره د لپټاپ د موبایل او د دې سہولیات نه وي. دوی وایي چې په داسې حالت کې به تاسو آنلاین کلاس زاخیر خودلته دا بیخی د ناممکنات څخه دي.
او خپل د پښتو سټوډنټ فیډریشن صوبای چیرمن علمگیر مندوخیل زیاته کړه ډېر شاګردان او استادان دا وختم د انټرنیټ سره ولادت نه دي.
موږ د بلوچستان چې کومې څلور اتیا فیصده چې کوم طلبه دي هغه په سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي. هغه په دې وجه چې بلوچستان چې کومه صوبه ده هغه د پاکستان تر ټولو غریب ترین صوبه ده. دا وخت د صوبې چې کومه 2% آبادی ده هغه د عالمی ستای غربت چې کوم انډکس تر هغه لاندې ژوند کوي د ورځی د تر 300 روپی کم غټي. نو په دې صورت کې چې ته وګوري په سرکاري سکولونو چې کوم انفراستراکچر دی هغه د دې قابل نه دی چې هلته دی آنلاین کلاسز ورکړل سي یا چې کوم اساتذه دی هغه ټکنیکلی تور نه دی ټرین کړل سي یا دومره په نه دی نه په انټرنیټ سرویسز باندې پیږي.
په دې ترڅ کې چې کله پر ټلیفون باندې د بلوچستان د تعلیم د سیکرټر هاشم غلزی سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د پاکستان د لوړو زده کړو د ادارې یا هایر اډوکیشن پر غوښتنه باندې په لومړنی پړاو کې دوی د انټرنیټ د لارې آنلاین کلاسونه یوازې د کوټ پوهنتون او د آی ټی پوهنتون د زده کوونکو لپاره پیل کړی دي.
دا خو نو د بی ایس پروګرام غوډه اکچولی بی ایس پروګرام چې د آی ټی سی پالیسی ده نه هغه آی ټی سی پالیسی دا و چې چیرې پوسیبل نه یا مکسیمم سټوډنټس یې نو آنلاین کلاسونه وو کې کوم سټوډنټ یې چې کوی هغه ته بیا کې یو زیرو سمستر ورکې یا د خپل سمستر فریز کې نه نو هغه ته مې اپورچونټیز تبرته. دوی درې شو دي، یو خو مطلب د کنیکټیویټي شو ده، یو د اکسسبل افورډیبلټی دا ډېر خلکو ایکسس نشته وتره درېمه بیا د افورډیبلټی غم د مطلب نه سي افورډبل ډېر خلک نه خو چې سي غم په دې کار روان دی موږ په دغه نه شروع کړی کالجز کې چې موږ واري بندوبست ته وکړو هر اړخ یې وکړو بیا ان شاء الله
د نوموړي په وینا چې د انلاین کلاسونه د کوټې د نجونو د پوهنتون لپاره به ډېر ژر پیل سي چیر چې شاوخوا لس زره ښځینه زده کوونکي لوړې زده کړې ترلاسه کوي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د کرونا وایرس له امله د هېواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان ایالت کې هم د جولای د میاشتې تر 15 منیټ پورې ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي، خو په ځینو سرکاري او غیر سرکاري تعلیمي ادارو کې انلاین کلاسونه پیل شوي دي.
ایب ترین چې تاسو رپورټ وړاندې کوو کوم ته پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای حکومت یې پر اتلسم آئینی بدلون نور اعتراض نه لري، خو د ځینو نکاتو جاج اخیستل او اصلاح اړینه ده. وزیر اعظم د جون پر 18 دا سرګنوري په داسې محل کړی چې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو وار له مخه اتلسم آئینی ترمیم ته د ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. دا ترمیم په 2010 کال کې منظور او قانون جوړ شوی و چې د ولسمشر واک یې کم او د صوبو اختیار یې پراخه کړ. تفصیل منور شاه راکړي.
وزیر اعظم عمران خان وایي اتلسم آئینی بدلون ته بیا کتنه پکار ده. نوموړي د جون په 18 په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې په دغه آئینی بدلون کې ځینې نقطې سمول پکار دي. په اتلسم آئینی بدلون کې صوبو ته زیات اختیارات ورکړل شوي دي. د سیاسي او قانوني چارو پوه افراسیاب خټک وایي یاد آئینی ترمیم کې ټولو صوبو ته په خپلو وسایلو حق ورکول شامل دي چې په نتیجه کې یې د وفاق پر ځای د وسایلو زیاتره آمدن صوبو ته ځي او ځینې قوتونه د دې مخالف دي. دا چې د اتلسم آئینی بدلون د مخالفت تر شا کوم قوتونه دي نوموړي وویل
دې شاته جمهوریت دشمن خلک دي. ټول پاکستان تاریخ راخلو سلور بارشلګانې مونږ لیدلې دي او دوه مارش لگانې خو باقاعده مارش لگانې دوه چې دي هغه بیا د درې ایام کال آئین چې جوړ شو هغې نه پس راغلي دي او دا هماغه مارشلایي قوتونه دي چې ځکه چې آئین که مضبوطېږي وفاقي جمهوریت مضبوطېږي نو غیر جمهوري قوتونو ته لاره تړل کېږي. نور ټولې پارټۍ چې دي هغې پارلمان کې 14 پارټۍ وې په چې دا اتلسم ترمیم منظورېدو او 14 واړې متفقې وې په لہذا دې نوې یو پارټۍ یو مسؤلیو باندې جوړه کړه او هغه په زور په اقتدار کې راوسته دې
نظام. افراسیاب خټک زیاتوی اتلسم آئینی ترمیم د وفاقی جمهوریت د مضبوطی دو لپاره د وفاق او صوبو ترمنځ د یو لوز په سیر دی چې په کې لاسوهنه آئینی کړکیچ رامنځته کولی شي. په دې اړه مو د سیاستوال او قانون پوه لطیف آفریدی نه وپوښتل چې په اتلسم آئینی بدلون بیا له سره غور کول په هیواد څه اغیز کولی شي.
بلوچستان کی پا پختنو کی پا سن کی پا دی دی سبو کی با یو یو حیجان و یو خفگان و یو مرکز نفرت و دا با دیا سو روشی دا سر پاکستان دا سیگلی او دا بہتر خبر دا.
لطیف آفریدی زیاته کړه چې که وزیر اعظم عمران خان د اتلسم آئینی بدلون په اړه سه قانوني اقدام کول غواړي نو د هغې لپاره د پارلماني غړو په دریو کې د دوو برخو منظوري پکار ده او واکمن پاکستان تحریک انصاف د اتحادي ګوندونو نه بغیر په پارلمان کې ساده اکثریت هم نه لري. بلخوا عمران خان په کراچۍ کې خبریالانو سره د خبرو په وخت وې دي چې حکومت یې د اتلسم آئینی بدلون مخالف نه دی او د دې ختمول هم نه غواړي، خو په دې کې ځنې نیمګړتیاوې شته چې د لری کولو لپاره یې سنجیده بحث پکار دی. اتلسم آئینی بدلون د 2010 کال په اپریل میاشت کې د پاکستان پیپلز ګوند په واکمنۍ کې پارلیمان په درون اکثریت منظور کړی و چې پکې شمال مغربي سرحدي صوبې یعنی ان ډبلیو ایف پی ته خیبر پختونخوا نوم ورکړل شوی دی.
کبرګو منوشاو چې تاسو رپورټ نن کوو د روانې غړي اخري رپورټ په لور تاسو پام را کړم. په پاکستان کې د اکسفورد په هنتون خبرندوی ای پلس او برټش کونسل په 2010 کال کې په کراچۍ کې لومړی لړیوال ادبي میلا جوړ کړی چې ورپسې په اسلام آباد لاهور او پنډي کې د ادبي میلو او کلتوري غونډي لري، خو په پیښور او کوټه کې وخت په وخت ځینې لوی ادبي غونډي شوي خو د اسلام آباد یا کراچۍ په څیر لوی غونډې پکې لاندې شوي. د شاین بنیري دا ځانګړی رپورټ.
د کال 2013 د مارچ په میاشت کې د کراچۍ د لټری فیسټیوال یا ادبی میلې نو ورستو په اسلام آباد او لاهور کې هم د دې ادبی میلې بیلابل دورونه ترسره شوې دي. په دې میلو کې د ځایي لیکوالانو په ګډون د ادب او هنر د میدانونو نوموړي خلک برخه اخلي او د شاعرۍ او موسیقۍ د محفلونو سره سره پکې په اقتصاد، سیاست او ټولنیزو چارو بحثونه هم کیږي. د اکسفورد پوهنتون پریس په 2019 کال کې په پېښور کې د ماشومانو لپاره یو ادبی میله را جوړه کړې وه، خو تر اوسه په دغه ښار کې کوم لویه ادبی میله نه ده ترسره شوې. لیکوال او د پېښور د ایډوارډز کالج استاد سمیع الدین ارمان وایي چې سیمه کې د امنیت خرابې وضع او سیاسي او سماجي بېقراری د پېښور ښار ادبي او کلتوري رنګونه ډېر پیکه کړي دي او د هنر او ادب سره تړلې هلې ځلې اغېزمنې شوې دي.
مونږ ایډوارډز کالج کې به ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن کوو. دا لس دولس کال ډیر په فعال طریقه باندې بکېدو، خو هغه هم لبه د مرغه د 2014 نه بعد هغه ساينس اینڈ کلچر ایگزیبیشن چې دی هغه هم نه دی شوی. درې څلور کاله مخکې په اسلام آباد کې د اکسفورد لخوا نه چې کوم لټریری میله شروع شوی وه، هغوی سره مونږ یو پروپوزل انیشیټ کړی مو. هغوی وی چې مونږ په ایډوارډز کالج کې پېښور کې داسیس کول غواړو، خو له بده مرغه بیا همدغه سیاسي حالاتو د وجې او د سکیورټي پرابلمز د وجې هغه زړه ونه کړی شو چې پېښور ته راشي.
لیکوال او د باچا خان تعلیمي بنسټ پخوانی مشر ډاکټر خادم حسین بیا وایي چې سره د دې چې پېښور د ګندارا تهذیب مرکز پاتې شوی او کوټه خپل تاریخي او کلتوري ارزښت لري، دا خارونه په میډیا او سیاسي بیانیه کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ د مرکزونو په توګه خودل کیږي. نوموړی وایي هم دغه وجه ده چې دلته سرکاري او غیر سرکاري ادارې تخلیقي او هنري غونډو را جوړولو ته زړه نخه کوي.
دا د تهذیب نه لري، دا د علم نه لري، دا د کتاب نه لري، دا د ترهګرۍ سره نږدې، د دې کې د امنیت وضع خرابه ده. نو د دغه عمومي تصور سره کله د انتظام مسلې منځته راشي او کله د امنیت د وضع مسلې منځته راشي او دغه شان که څوک غواړي اوم چې دلته لیټریچر فیسټیوال وکړی شي نو هغه دې نه لاس په سر شي. دلته د لیټریچر فیسټیوال د انتظام دپاره تجارتي کمپنۍ سرمایه کارۍ نه ډډه کوي، هغه آکسفورد یونیورسټي پریس یا یا بلی یا بلی. نو هغه داسې تصور کوي چې مونږ کم سرمایه کاری کوو نو هغه سرمایه کاری مونږ ته واپس را نشي یا هغه کې مونږ ګټه نه کړی شو.
په بلوچستان کې هم د پوهنتونونو او ادبی ټولنو لخوا هنري او کلتوري غونډې، بحثونه او ادبی محفلونه را جوړیږي، خو دا هر څه په مقامی کچه کیږي او د کوم لویو ادارو لخوا پکې سرمایه کاری نه کیږي. د بلوچستان د انجینیرینګ پوهنتون هم د کال 2019 د جون په میاشت کې یوه دوه ورځنۍ ادبی میله را جوړه کړې وه. لیکوال او شاعر عارف تبسم وایي چې په کوټه او پېښور دواړو کې دا مهال د ادب او هنر په میدان کې نوې نوې تجربې کیږي، خو نړۍ ته نه خبرېږي.
پېښور او کوټه بیا چونکې د پښتنو وطن دی او پښتانه زما په خیال باندې په دغو منطقو کې یا په دغو علاقو کې دومره با اختیار نه دي چې هغه دی هغه سپانسرشپ تر شا ولري، که هغه د حکومت لخوا وي او که هغه له دې سره سره کوم پرایویټ سیکټر دی، کوم نجی شعبه ده، د هغې لخوا ولري چې د یو دومره غټه میله ادبي میله را جوړ کړي. نه په پېښور کې پرایویټ سیکټر هغه رنګه مضبوط دی او نه په کوټه کې. اول خو فورم په کار دی چې موږ یو داسې خلک ولرو او هغه خلک داسې یو منظم پلیټفارم ولري چې هغه پر دې باندې کار وکړي.
د بلوچستان پوهنتون استاد او څېړنکار ډاکټر برکت شاه کاکړ وایي چې اوس وخت دی چې د نړیوالو علمی ادارو سره سره حکومت هم د ولسونو د یو بل سره د تړلو او په امن ولاړ د یو تخلیقي کلتور د ودې لپاره کار وکړي او د دغې لپاره په پېښور او کوټه کې سرمایه کاری وکړي. نوموړی زیاتوي
دا سم کې د لیسپې چې مطلب د لیچ کم زموږ د اتلسم ترمیم ورسته، چونکی سوبې ډیر زیات واکمن دي په اختیار دي، د هغو پر دې طرز باندې یو داسې مکالمه یا داسې ورشه پیل کولای شي د ژبو د کلتورونو ترمنځ چې کوم یو مناسبت د یا یو والی دي یا
یا هغه شان چې په دې صوبو کې خلک سره نږدې کولای شي. په هنتونونو په دې حق باندې ډیر بنیادی کار کولای شي. اوس که څنګه چې پښتو اکیډمۍ کوټه یعنې 2015 څخه هر یو کال نه بل کال تقریباً د کانفرنسونه کوي، درې غټ کانفرنسونه سوي دي چې په هغه کې د لربر پښتانه راځي، لیکوالان دي او هنرمندان دي.
د یادونې وړ ده چې په پښتونخوا کې د تیرې سمودې نه ادبي او کلتوري مرکزونه تړلې پراته دي. پوهنتونونه د مالي پنګو د کمی سره مخ دي او د سماجي او سیاسي بېقرارۍ له کبله ژوند د بېلابېلو ستونزو سره مخ شوی دی. خو بیا هم د سیمې لیکوالان د وړو ادبي غونډو او کلتوري محفلونو په راجوړولو او کتابونو او مجلو په خپرولو سره خپل ادبي تند ماتوي او هڅه کوي چې خپل اوازونه تر نړۍ ورورسوي.
کډمنونکو د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونو پای ته ورسیدو. هم دې سره خپل قربا ګلایاز د خبرونو وایان چاین بونری، ټکنیکی همکار نادراو، د مشال رادیو نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا بیا هم د مشال رادیو پروګرام سره په خدمت کې سهار 9 بجې حاضر یو. کچره تاسو په هم دې سپو پاتې شئ نو د وی وی دیوا رادیو خبرونه به واوري. خامخاملري خوشاله اوسئ او په موجوده وبای حالاتو کې د خپل ځان او د غیر چاپیر خلکو ډیر زیات خیال ساتئ.